مخیز ارزونه کې چې د دلوي په 14 مې په خپل وی پاڼه خبره کړې لیکلي چې د بانکداري محدودیتونه کمزوري زیربناوي او رواني بې ثباتۍ د بانکونې مخه نیسي او په ټکو یې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې شپږ سلنه وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د بانکونې د مناسبو شرایطو په اړه بېلابېلې او په تکرار ډول ادعاوې کړي، خو د ملګرو ملتونو دا نوې ارزونه چې له 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هېواد واکمن سوي ښیي چې د دوی حکومت د کورنیو بهرنیو پانګونو په راجلبولو کې پاتې راغلي دي او په ټکو یې اوسنۍ پالیسۍ نه یوازې دا چې د خلکو ژوند شرایطو ښه کولو کې ناکامه ده، بلکې د هېواد په اقتصادي ناورین په ژورولو کې هم مرسته کړې ده. راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی د استازي سټیفن رودریګز په حواله راغلي چې خصوصي سکتور د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند کرخه ده. د سمې پانګونې هدفمندو هڅولو او یو وړ چاپیریال برابرولو سره چې ښځې پکې شاملې وي، خصوصي سکتور به وکړای سي د اقتصادي انعطاف د کار رامنځته کولو او اوږدمهاله ثبات لپاره د ځواکمن قدرت په توګه کار وکړي. خو د ادارې ویلي چې خصوصي سکتور لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دی او سخته بیوکراسي، رسمي مالی سرچینو ته محدود لاسرسی، د ترانسپورت لوړ لګښتونه، په ځانګړي ډول د انرژۍ په سکتور کې کمزوري زیربنا، ګمرکونو کې غیر متناسب طرز العملونه او ننګونې، په ګاونډیو هیوادونو باندې پراخه تکیه او په ټکو یې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې پر وړاندې محدودیتونه د دې ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي. دا هغه څه دي چې ځینې افغان سوداګري هم له امله شکایت کوي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي او سوداګري چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل اکثر افغان سوداګر خصوصا خزینه له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي.
مشکلات بانکی داره، مشکلات گمرک داره، مشکلات ترانزیت.
بانکی ستونزې، ترانزیتی، د گمرکونو او صادراتو په برخه کې مختلفې او پراخې ستونزې لرو، خو بیا هم مجبور یو چې پانګونه وکړو. خو ښځې بیا چې ډېرو ستونزو سره مخ دي، هغه دا دي چې دولت ښځو ته ډېر چانس نه ورکوي، د محرم نه لرلو په پلمه یا دا چې د کار کولو اجازه نه لرو. کله چې یوه ښځه سوداګري کوي نو ډېرو خنډونو سره مخ کېږي، خو نارینه سوداګر بیا هم د ګمرکي، ترانزیتي او بانکي ستونزو سره مخ دي.
د این ډی پی په ټکو د افغانستان صادرات په پراخه کچه په پاکستاني بندرونو تکیه کوي او د طالبانو او پاکستان ترمن سیاسي کړکیچونه د لارو په وار وار تړلو لامل سوي چې د افغان سوداګرو لپاره یې په میلیونونو ډالر مالی زیان اړولای دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي او سوداګر حاجي عبدالاحد په ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لومړیو وختونو کې د دې لارې له بندښت او تعاملاتو له خلاصون وروسته د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ شول، خو په خبره یې اوس ورځ بلې ته د بدیلو لارو څخه د سوداګرۍ د پراخولو او نړیوال بازار ته د رسیدو په هڅه کې دي.
افغانستان در منځ چې کومې لارې بندې شولې نو د افغانستان صادرات یو اندازه په مشکل کې راغله، چې د هغه څخه مابعد موږ نورو بدیلو لارو ته لکه شابهار او یا ازبکستان او نورو هیوادو د لارې موږ خپل صادرات ته ادامه ورکړه. د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شولو په اول وار کې، اوس انشاءالله ورځ په ورځ هغه مشکلات مو حل کېږي.
خدا افغان سوداګر هم د بانکونو ستونزه د خپل سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو لوړپوړو چارواکو تل ژمنه کړې چې د افغانستان د صادراتو لپاره به بدیلې لارې مومي، مګر دا پروسه وخت نیسي او د پام وړ محدودیتونو سره مخ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو دغه شان تیر کال په افغانستان کې د پانګونې غوښتنې په عنوان په یو کانفرنس کې ادا وکړه چې دوی د پانګوالو د بیرته راستنېدو هڅولو او اسانتیا لپاره ځانګړي اسانتیاوې چمتو کړې دي. خو د یو این ډی پی د راپور په ټکو کورني او بهرني پانګوال دواړه د اداري پیچلتیاو، د جوازونو د ترلاسه کولو او مالیات ورکولو لپاره ناڅرګندو لارښوونو او د قوانینو په خپل سر پلي کولو سره مخ دي چې د راپور په ټکو د شرایطو پانګونه ټاکنې کړې ده. د راپور له مخې یو له خورا مهمو ننګونو څخه رسمي بانکي سیستم ته خورا محدود لاسرسی دی او نړیوال بندیزونه له نړیوالو مالی بازارونو سره د افغانستان اړیکه پرې کړې چې ډیری معاملې د غیر رسمي سیستمونو یا د پیسو لیږدولو له لارې ترسره کولو ته اړیستلې دي. د ملګرو ملتونو راپور کې اټکل سوای چې هر کال له 15 میلیارد ډالر څخه ډېرې پیسې د حواله له لارې تیریږي او افغانستان کې یوازې شپږ سلنه وګړي بانکي حسابونو او خدمتونو ته لاسرسی لري. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان پانګوال په افغانستان دننه د محدودوونکو پالیسیو سربیره له هیواده بهر هم له بیلابیلو محدودیتونو په ځانګړې توګه د پیسو راکړه ورکړه کې له ننګونو سره مخ دي. دا مهال له هند سره د واګه سوداګریز بندر بند دی. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدي پیسې انتقالولی سوې. دغه شان د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې دوی نسی کولای له دې لارې پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې له هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو راکړې ورکړې د صرفي سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې په خبره یې د دوی د چټکې سوداګرۍ مخه یې ډپ او د وخت د ضایع کېدو لامل یې هم ګرځي.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د ناروغانو شمیرې د تیرو درو میاشتو په ترڅ کې نشتی 15 میلیونه یاد کړی دي. د دې وزارت وین شرافت زمان کورنۍ رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوی دي او د دې ناروغانو لویه برخه زړه خلک دي. د دې ناروغي د زیاتېدو علت مې له ډاکټر متین صافي څخه چې په جرمني کې میشته وپوښتل.
دا موسم د کال زمي موسم ټول نړۍ کې د ترافیک سیستم ناروغان زیاتېږي. په افغانستان هم جن استثنا نه ده، خصوصا کابل او دایمي چې ساړه دي. اوله ساړه هوا ده، تو ډېر زیات لته په حساب باندې ساړه هوا ده. او دوم دا چې په افغانستان کې د خصوص کابل کې نفوس ډېر شو دی. هلته د معمول مواد اصلا هغه شکل چې په نورو دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي، سکاره او هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا چار انسانان هغه سوځي. فضا، هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي او دغه ټول باعث دی کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. اساساتونه هم شته، اساساتونه څوک چې اساسات لري اسما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. نو دا یو عمده اساسي علت د دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط راځي، هغه پورې ارتباط لري. د هغه په اساس باندې دا تنفسي سیستم خرابېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. په کابل کې افغان ځوان لغپلی اتکسیز ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړي. څو په خبرې په شونځو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. وایس محمد آریان وای دا کمپاین د پرله پسې دریم کال لپاره تر سره کیږي او تر دې دمه شاوخوا 3 رجل د درسي کتابونو راټول شوي او دولتي شونځو ته سپارل شوي دي. وایس محمد د دې اقدام هدف له هغه زدهکوونکو سره مرسته بولی چې د درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. زموږ همکار سنا کاکړ له نوموړي سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړ.
په کابل کې یو ځوان لغپلې اتکسیزې ډلې سره د پرله پسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبرې ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نو موړې وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي رادیو ته وویل
مګ پسیمه کې د یو ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمیر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې اته کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسولیت لري او کمپاین برخه کې زما مسولیت د کمپاین همغږي، تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلی آریان په وینا د کتابونو د راټولولو د فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي. دا کار د اسلام نظر یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسولانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیرغوښتونکو اشخاصو او یو شمېر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوي هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وو جوړ، پاک او منظم شوي دي.
که ځینې کتابونه زاړه وي دي یا د استفادې وړ نه وي، نو د امکان تر بریده موږ ترمیمو پوښونه مرتخص دي. هغې ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کېنولی وو. هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی وو، په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قایه به ورته ورکولو، په هغې به داسې نوم لیکه کوم کتاب به چې د کوم صنف وو هماغه نوم به بېرته پرې لیکه، تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکاره ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 1000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو، چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول ویس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوښونه ورته ورکړي، تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلې د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
ژمی ګرمې خونې او لډو نور په دې راپور کې.
لډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري، خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بل تفریح ډیره ممکنه نه وي، کورنیو او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډیره کیږي. لوډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي، په افغانستان کې هم اوس ډیره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمی الله وایي د او ملګري ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لوډو کوي.
ژمی د شپې ورځ سړی دی، هوا یخه ده، بیکار وخت نه په استفاده سره مسیران دوستان ملګری سره یو ځای کیږو. زو کله دی یو ملګری کرا کله دی بل ملګری کرا کینو، چیرته زیان نه وي کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو، بس خپل سات تیرو، لډو کو، ژوند دی، ژوند باید خوشاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکي لس کلنی ماشومی مریم هم اول ډیر زلا په کورنۍ کې د خپل پلار، مور او ورور سره په ګډه لډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسب است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است، من از خانه بیرون برمده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لادو.
لادو لوبه د پچیسی لوبه سخا خستل شوی چه په لرغونی هند کې د خلکو ترمنز ډیره رواج و. یو تختیزه لوبه ده چې معمولا له دوو څخه تر څلورو کسانو باندې کیږي. دا لوبه د تاس پر بنسټ روانه وي. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانی لري چې تر ډیره شین، زرغون، سور او ژیړ رنگونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانی تر بل مخ کې ټاکلي محل ته چې د لډو تختی مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل زینی د پاچاهی مانی هم بولی. که شپږ را ووړي دانه له کور څخه وباسي، هر وار تاس غرزول کیږي او دانه همغومره خانی مختزي. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي، هغه باید بیرته خپل دانه کور تستنه کړي. خو ځینی خوندي خانی هم شته چې هلته دانه لوهلو خوندي وي. د کابل د ارزان قیمت سیمي اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوبه کې کوم مسایل مهم دي.
لډو کې شی مهم ترین شی چې د کور راوستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشایی تا. نو خو دسته چه ده انسان ده خلق و احساسات دیر زیاد پا کراتوری گی.
دا لوبا پا اتل لسو شپگ نوی میلادی کال کی پا انگلستان کی دا لوڈو پنوم سبت شوی دا. خو لوڈو پا بیلا بیلو هیوادونو کی پا مختلف نمونو یادی گی. پا هر سیمه کی دا لوبی کولو طریقه هم متفاوت دا. دا لوډو تخته کاغذی وي، خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته په کتو لسګونو افغانۍ ونیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خو دا لوبه نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي، په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختې او دانو ایښودلو زمینه نه وي برابره.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي ملما السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادي ملما د خبرونه اوریدو تر بولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی مدیر رئیس د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کاروند کې په کار بوختوي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادي رادیو اوري. هغه خوانځای پای ته رسولای دی او غوښتل چې خبريال شي، خو وايي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادي رادیو د ټولنیزو پانو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی، خو د ازادي ملما په نننې خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادي رادیو په اړه نه، بلکې د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دیساب دورسواله د ناوی په کلی کې پیدا شوی یم او همدل تغړ شوی یم او نغه ابتدایي زده کړې مې لکه دا لیسې زده کړې مې همدل ته په خپل کلی کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په علي لیسا کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوي؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو د ازادۍ رادیو د یو ډېر پخوانی دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوي دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشاله دي ته چې خپل د مکتب سره خلاص شول. ما ویلې ده به امتحان ورکم، هغه کابل پوهنتون ته لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې غذایی په زه خپل بیا دیقاني مې شروع کړل. ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور زده کړو ته مې واته ونه شوله. مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درسو د پوانتون ارمانونه چې د ترلودل هغه ما سپات شول د خانه ته شوي.
و بالکل هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شاو کو بیخی ته وړ کایو ما، راتو سره به می ډیر شاو کو. استاسی د ازادۍ راډیو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته ومه، له ازادۍ راډیو به مې اوریدل. بس خو وختونه و، بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبراړۍ سره ډیر شوق، خو بس قسمت کې نه و، نو شو هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او کترو سپوره هم یو څه امیدواري شته چې پراتلونکي کې به دغه خپل دغه هیله ته ورسیږي.
یار راتلونکي کې هیلي خولرمه، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبريال دی.
او بالکل هغه صحیح ده، هغه کې سوشل میډیا کې فیسبوک کې ټیک ټاک کې یوټیوب کې هم دا چار سړی اوس خبريال کېدل شو. خبريالي ما بیا خبريالي خو خېدل په حال کې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوی یا طبي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی. او غوښتل مې چې پاندای وایم څلور کاله چې تم په کې ماهر شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د ځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي. هماغه بیل د کولنګ ده او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سیواد سړی ولري هغه بیا پیږي. نو هماغه دودیزه کرنه ده په الحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه، تاسو ګورئ چې د مثال په توګه فقط د مثال په توګه یادونه کوم زنه پیغام چې تاسو به پخپله کاروانده کې کوم شیان کړی دا به ورس سره ته وایست. مګر زی چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره رقم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې او اوس مثلا خلک یو لخت ورته کړي او د دې په ځای چې لو يم ځکونی سي یعنی پراخم ځکونی سي مخپورت بوټي حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني دینه تاسو څنګه زده کوي تاسو او نور بزګران
دغه نه خو ډیر شیان زده کړی دی منګه خپل ته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته د بل اقتصادي مشکلات لومړی چې د اقتصادي مشکلې دلته بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته چې یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی هغه کې هغه فارمي تخمونه وکړي اصلي او دغه چې مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه ډوري ګرمي نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لخت ته جوړ شي یا خو قوت وکړي نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړی کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورته وای او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی خو موږ په سیمه کې دغه شنه خونه چې تاسو یادونه وکړئ چې په افغانستان یوازې د بادرنګ او پارمونه یې هغه ته پارم وایي دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي هغه هم د پلاستیکي به کشکړې غاټې غاټې د دالیزونه غونډي یمغه کې وکړي نو هغه که نتیجه ورکړي کم مصرف تر دې او به کم غواړي نو به د ساتکو دلاري ورکوي لکه پایپ قطرې سیستم دلاري او به ورکوي نو هغه ډیر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه د دغه سیو فارم لري؟
نه زه خپل د شپارم نه لرم خو داسې منګه چې ګاونډیان دي هغه لري بیا ما خو درته ویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې رقم ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناسه جوړي ځکه چې هغه لرګي غواړي هغه ته لرګي راوړي ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي د چرګانو سره نن تل پارمو چې هغه ډیر ښه قوي حاصل ورکوي هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي بیا د غوروسته د لرګي ورته هغه کې خیمه غونې کوکې پټک وشي لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک په کاش کې بیا اصلي تخمونه راوړي نو دا ډیر مصرف غواړي دلته د قانون له کغونه واسه نه لري ځکه کنهار سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کم ځمکې څخه ډیر حاصل ترلاسه
خم استاد څومره زکه ده؟
ما خو اته تجربه زما کړه شخصي اته تجربه زما کړه او پدې کې بیا نور او خاطه تجربه نور بیا پدې قانې در سره
نو د خوشپارس تجربه بخې ډیرم زکه ده
و زما کړه بخې ډیره د شپارس تجربه ده خو دلته بل د زما کړه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا سکم 2 انچ وبو هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي نو ځکه دا ډیر ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي یشي دي بادام ونی دي زردالو ونی دي او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې بیا دې چې کډو اوسه کال خو لار بند ده می بانجانم بیا کړو
ډیر برخم ځکه دی باغونه دی او ک خالم ځکه دی کرنې لپاره او چی پکې کرے بیل دی غنمو چې یادونه دی
ډیر مکه نه خالی مکه دا او کم از مکه چې دا باغ ده
څومره باغ ده څومره خالم ځکه ده
باغ ده چې یو سلور جری به باغ ده او شپک جری به خالی مکه ده او بل دی چې ممدغ سلور جری به باغ ده د قانې کې او یو پنده نیم جری به خالی مکه
اغم زکه چې خالیده په غو کې شي کرے او چې باغونه دي د سش باغونه دي
هغه خالید مکه کې چې دا اول فصل چې را منغه غنم پکې کړو او هغه تر څنګه لګنور خالید مکه پریږي او سی او جریب کادار یو نیم جریب کادار هغه کې بیا رومي بانجان کړو او د سی نورم نیم جریب کادار مکه کې بیا لو بیا کړو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیانو باغونه دي غنم چې دی دلته د اقرب د میاشتې نه کرو وات اواز مکه خو تر کوو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندل بیا چې ښه وات راشوله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقندواره چې تور کوي ونې کې په غي ویتاویکس په نامه دواره په غنم رنګو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي ا چې وری بل شي نو زمکه بیا ښه وبکوو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سر راوړو په کې شیندو هغه په ځای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنا بس سم د سینه په سینه لپلاره ول نه کنا په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وز دا کړی ده ځکه دا تل تاول کې مروا جنه ولا او دا غنم کرنه خو د پلارو د نکنه هم د چ پاتې ده موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي مله په همدغه ځای کې را لوي شي کوم چې ملي دی یا ما غتی من کړو
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مزکه برکت ده
و بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مکه برکات ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل خاص یل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وبټولې غواړي
دا اوس جمعی ده او په کابل کې سکل خواوري هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته ځکه چې موږ د غواوري نمخ کې ونو ته سره راوړل په ساده ډول به هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا په بیل کلاورته بیا مو بکلی او شاخبورین کلی هغه وسم سونی پاتې دي خو وسواوره وشول غنه بادم سره ورکو او انګورو تاکون تم د سی تال ورته وای د جوی ماینس د 3 متر ورته چغار کوو هغه کيم بیا سره ورته چو بیا یو بکو په سرلی کې بیا غره غورځو او قاضی خراسان دی او بیا په بیلو نو بیا کال تاغه انګورو تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوتم کوي او خو میوه او حاصلم بیا ورکی
څو ډوله انګور لري
انګور موږ خپل درې ډوله انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورشيږي په اصلي تازه خرڅيږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورشيږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو ایو ته تایپی انګور وای مې سکي دانی د غټ غټ انګور کې وی هغه چې ورشيږي هغه د میزان او عقرب کې ورشيږي هغه بیا تازه خرڅ
بیا د مزکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نو اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د چا کم وخت لته د حاصل وخی هغه وخت کې پدې ور رسید د هند سمندر سپی چې ورتوي په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل ووري موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افن وانګور لمای دی وی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله د مکه حاصل خره له کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیر کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و دا څو کال سلو کال خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړتو امر چې یو کله یو شي ادمی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پوره ولو سوالی کیږي یا څو کلو بنی کیږي دغه د څلور پنځه کال بیخی ډیر شوی دی دا بارانونه لکه دا اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې په خوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نکېږي ک ریواج نه دی
د زمان په سیمه کې چې خوکیږي خو چې ما غنر ته چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیر خلک یې شي دي کلاس یې شي دي هغه مړی یې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه ورکړي دا کوي ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکې حاصل ډیر زمکه کم نه شي مصرف په کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوی دی کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې.
نو تاسو نو غواړئ چې هغه یو تجربه کړئ؟
هغه کوم خپل غواړ سکه علي سی او پټای دغه تمیت کړه د خیر سره هغه کې دا ترخاک بادام دی وګړي وړي ونی کی لکه ګلاس یا غواړ ګلاس ورکی چورته په مها لهجه کې خلک وایي او ته ایرانی ګلاس وایي هغه ایرانی ګلاس ورته سکه الله ورو ما غټ غټ پارمی ګلاس نو دا زړی ونی ټولی باس دی او پټی سره هغه ته چې ګاډي وځي ونی په پټی کې شي یو پټی کې ګاډي وځي ونی نه کیږي دغه بادام په پټی کې ښه توتی می ښه چیناری می ښه د لپاره ای الو بالو بادام دردالو دای ټولی شي نو هغه اوس ټولی سره د سیبیخي دغه قوت نه کیږي کوم چې تا مسړی تلری چې قوت نه کیږي ما غونی به و باسو مونږ وایم دا پارمی ونی به پکې د دانې وچ مروت شي وي د پسیمه کې پلان لرو چې زړی ونی چیرې هغه و باسو تل یو رقم بادام دی مون خپل یی شي د ستربای په نوم بادام دی نه هونی دی کدر ته وایم 200 تاک شل زره روپی کې وی دغه نه هونی را درې کال پاسه لا غلی دی درویش کیلو بادام کې وی دا نه هونی نو دا درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې وی نو دا مونږ کوشش کوو چې دا ډیری کوس 1500 ته ورسو نو دا حاصله مر کې وی مصرف هم کم درو پور خام کم او بغاړي دغه په ځای د نور ستربای په نوم بادام ګډول شي او ګډو ګډي کاغذي بادام مرتل ته خلک وای خو نوم ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلی کایوان دی نو هغه دلته ډیره ښه نتیجه ورکړي دا بازار کې ریټ هم ډیر ښه دی من درې نیم زره درې زره افغاني ښه سي خرڅيږي.
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نور د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دی دلته شاوخوا کلو کې مشته دی هغه دینو یو کاف او هغه د انګورو تاکونه ملري کله انګورو تاکونه یو باران خراب وي هغه ما چې یادونه وکړه د مونستان په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري اغه غان ګورو په سلام دغه بادام په ځای کې خود د ورډیره خن نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخی شي کګلې پیوي شي کباران وشي نه خرابوي چې راټولې کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خټه ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم دای کولاړم دغه تم د سړی نوې باغی خایدا عوام دغه بادام غوړ په کې کوي پروس کاری کې خود
ډیر ښه د دې ځکه یو دی باغو مثلا تاسو مخکې پایوان د خود د پایوان کارونه د ځکه دی کولبه او د اړولو کارونه د ټول ته پخپله کوي کې پټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چلدای
دغه دغه کارونه خو نه د شاخبوري او دغه ونو شاخبوري او د کومو شاخبوري ما خپل نه در د فکر غواړي هغه تمنګ د یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې دا دلته زمنګ په سیمه کې یو غټ تجار و هغه دغه باغ کې هغه د کړای پیوان هغه خت تجربه لري په کې هم هغه دی ونه تراول او د انګورو شاخبوري چې بیا کوي هغه د خپل کوي هغه به له اسانه د نسبت دونه او دغه کولبا چې کوي لکه د غنم او ته د لوبیا ته رومیان او ته دا په ترکتور باندې کوي او د تاکونو ته چې پیبل کوي د ازمکه چې کولب کوي ورته پستوي نو دا چې وکړي چې لاس سانتی دیلی وګدواله لاس سانتی اوس باندې د بیرماغه باندې بس خپل ورتاړ او کوم مزدوران ځان سره ودی چې خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځیدا ترکتور د دې پلانوالي باندې دونیم کې هي په وګدواله باندې دوا کې یو بل په پاسلا ورکړي د 2 متره کې وګدواله یو دونیم کې پلانوالي نو غلطه د غوري شي جوی غلطي بیا پوښتنه چې ورته وایي هغه لکه پولی غونې غاټي غاټي نو هغه کې بیا ترکتور نشي ګرځیدا هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی هي دغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راوتی نه وي بیا په غو باندې ورته دا پایبل کې وی دا ځمکه ورته کول به کوي کمه په دغه پینځه په پینځه کې چې ونی هي اوس دا نه وی پارمی ونی چې کړی دی یو ته بیا خلک هم نه ترکتور باندې وړکی ترکتورونه دی په غت مکه کول به کوي
او دا نیالګای چې تاسو مخکې یاد کړه بادام دا په څو کلونو کې حاصل ورکړي
دا بس چې یو په ورکې چې په دویم کال باندې بس نهخه کې وی دریم کال باندې خټه تحصیل کې وی بس او ډیر خو وخت ګولم غوړوي ګولم یخنه وي چې د سیمه کې واورین کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړی ده پروس کالم په ګول باندې واور وښول یخونه وخه خټه تحصیل ورک تعلیم والا نو ډیر ښه حاصل ورکوي. په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسیږي چې ښې اوبه وي او ښه خاورې پاستا. او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي. یو ورې په دغه جدي میاشت جدي لومړیو کې پېشندل کېږي. بیا دې اوت پنځلسم چې دوی نه شنه شوي غوټۍ نه غوړوري نه غوټۍ کې دې وخت شیندل کېږي. او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونیسي بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېشندل کېږي نور بیا خالي چې اوبه ورکول شي. او د چې په دوه درې میاشتو کې بیا بادام پسې وي نور حاصل ته رسېږي.
د ونو پیوند ته په خپله کوي که بل څوک ورته راغواړي؟
نه د ونو پیوند خو اسکني پیوند موږ خپله کوو. هغه څو ډوله پیوندو کې څو ډوله دی رقم غوټۍ ور اچول کېږي هغه بیا نور مسلکي کسان ورته راوځي. اسکني پیوند داسې ده چې د یوه ونه وي داسې کمزورې میوه کوي یا غواړي چې ښه میوه په کې پیوند کې هغې دا نیمایي چې به دا ډټ قایچي کې یا به کم ده کې چې تنکۍ لښت دی هغه نور شاپونه به د دې خپل دي قایچي کې هغه ځای به هغه ډټ چې کوم دی قایچي دي که اره دي که هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لښته یوه سنګته ورکړي د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې دا بادام لګوي یوه لښته به یوه سنګته ورکړي یوه بله کې او لکه خاټه به تي تاو کې او ربر ټیپ به تي تاو کې نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به اوبه کوي چې اوبه کول دي دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به چې قایچ کوي چې هماغه خپل هغه کمې لښتې دي چې په کې ورکړي هماغه دي چې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه دی چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه.
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي؟
نه بزغلای خو موږ د انګور خپل دي او دا نور د ونو دا په بیا اخلو. دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه هم د پغمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي. هغه ډېر غټ باغ ده پغمان کې ښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې دا بادام و پستې ونې ورته مو راوچې شوي دي. په دې موږ نه کاته یو کله هلته ایښي دي سږ کال یو په حاصل د هغه لوي ښه حاصل یې ورکړی دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکړي.
امان الله خان تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي. له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوئ د کرنې په دغه بڼه کې تغییر راغلی؟ تاسو تغییر احساسوئ که په مغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار یې ښیو؟
نه تغییر خو په کې زفته زیات راغلی ده. دسې وکړئ چې هغه وخت کې به چې موږ ته به دا خپل پلرونه وسقیقې کوي چې کرنه به کېدله غویان به ول دوه دانې هغه بهنې به ځمکې کول به کولې ټیکټر به نه ول نو هغه په وخت کې به په غویانو ځمکه کول به کېدله اوس په ټیکټرو کېږي. هغه وخت کې به بیخي فصلو مرض نه کوله که داسې وکړئ یو دېرش څلوېښت کاله مخکې. اوس فصلونه مرض کوي نو اوس دوا پاشیانې دي پمپونه دي برقي پمپونه راوتي دي دوا پکې واچوه چارج که بس یا چارج کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه. هغه وخت کې دوا پاشي نه وله. دوا پاشي به هم چې بیا وله دېر سلفار به سلفار ورته وایي پوډر ده هغه به خلکو ټوټه کې اچوو بیا به په دې تاکو وښو. اوس په پمپ کې دوا اچوي بیا دوا پاشي اوس په پمپو کوي نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده په کې.
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته. هغه په افغانستان کې د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کېږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې نه د راتلونکي لپاره یو فکر لري یو لیدلوری لري چې په نږدې راتلونکي کې یو په لرې راتلونکي کې په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کارونده کې کوم تغییر راشي؟
او فکر انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا ځکه چې پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده لکه ډېرې غټې غټې جوړي چې بیخي زیات یو بالی دا د اوبو ضایات ول. یو کس یو څو کسانو همداسې پایپونه ورته تیر کړل قطرهیي سیستم یې ورته هغه کړ نو هغه ډېر ښه حاصل ورکړ نو کرا کرا ټول ودسې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي د اوبو ضایات کم شي او کوشش روان ده ډیر خلکو کار به شروع کړي څوک چا چې اقتصادونه خې دي کنه مو فکر ستاره اسری کرنے ته فکر ستاره او هم ته غری نیټه راتونکو کې هم کې زیاتې دي ځکه چې پروس کالم ډیر خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطری سیستم د لاري وګور کې دا کوم چې موږ اوس وګور کوو دا ډیر ضایعات لري ځکه چې جوی بیخی غاٹی غاٹی غوڑا زکی تکا شوی سرا گرمی گرمی غوڑا کیا آتا دیشتا رجوع کی بخارات کیوی پیستالو زی نو اس خلق کوشش شروع کرده چی دا کرن آتری کی کاریم پی روان کرده دا پروس کالما دیر زائی کی ولی دا انگور تاکون تی قطرائی سیستم چول کچی دیر رکا نتیجا ور کر یوی کامی و بمس را پولی یو تاکون دیر تازه و زتند اینا کولا پاسانا بنی زمک ور تپستا و
تاسو پخپلو باغونو که پخپلو مزکو که قطرائی دی اوبو دی لگولو سیستم لره؟
نه من خپلا قطرائی دی اوبو لگولو سیستم نلره خو پروس کالیم پی اولاس تاکو تجربه کرد مگر که ایخا نتیجه ور کلده نو پراتونگی که کوشش کو چه هم دغا غطه وارو سیستم تا
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې را سره و تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
ظاهر مکڑا گولے پایا کیوں سے نسبوگ میں غندے مدام راتا رنا کیوں سے ہر فرمائش دے پسر ستر گما من لے گرانے سلپورے یار دے پرشتہ چرتنے والے گرانے
پتھر اور بارے